اجرام صورت میگیرن.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم سرز رانا یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د ماشومانو د ساتنې اداره سیف دی چلډرن وای چې په افغانستان کې د بشری مرستو نه د اړو 2 میلیونو کسانو د حذفولو تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسیږي او نړیواله ټولنه باید دغه ناورین مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیرونه اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله مرستو ته اړ 2 میلیونه نور افغانان هم د خپلو مرستو د ویشلو لیست نه وباسي او د اداره بل دی ورستي هر میاشو 3 میلیونو کسان ته د خوړو مرستې برابرې کړې. د ماشومانو د ساتنې ادارې دا پریکړه د اندېښنې وړ او زیان راوړونکي بللې ده. دغه ادارې د افغانستان د دفتر مشر ارشاد ملک د چهارشنبې په ورځ په اعلامیه کې نړیوالې ټولنې نه غوښتې د افغانستان د خلکو سره په کړو ژبنو دې عمل وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په سرحد کې د چهارشنبې د ورځې د جګړې وروسته طالبانو او پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ خبرو سره سره لا هم د سرحد د پنځشنبې په ورځ سپتمبر 1 بیرته نه دی پرانستل شوی. د تورخم په سرحدي سیمه کې ځینو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې د سرحد په دواړو خواو کې د طالبانو او پاکستانی امنیتي ځواکونو د تیارسۍ په حال کې په مرچلو کې ځای په ځای شوی ده. دغه سرچینو ویل چې د لارې د بندولو له امله د سرحد دواړو خواو ته د سلګونو مسافرو سربیره په سبو ترکاری او تازه میوو بار لارې بندې پاتې او د لارې د پرانستلو انتظار باسي. یوې سرچینې د نوم د نه خولو په شرط امریکا غږ ته وویل چې تېره ورځ د طالبانو امنیتي ساتونکو د تورخم سرحد سره نږدې د کاچاکي مالونو د لیږد دی ویل لارې په سر کې چې د کچرو په لاري شهرت موندلې ده د یو امنیتی پوسټي د جوړولو هڅه کوله چې د پاکستان د سرحدي ځواکونو له خوا مخالفت شو او په دغه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ د جګړې سبب شو. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا د چترال په سیمه کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې څلور عسكر او 12 اورپکي پکې وژل شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي چې اورپکي په مجهز وسلو سمبالو او د افغانستان سرحد ته نږدې د پاکستان د کلاش په سیمه کې په دوه پوستو بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوځ په اعلان کې راغلي دي چې افغان طالبانو ته خبر ورکړو چې د افغانستان د نورستان او کونړ په ولایتونو کې ترګر فعال دي او یو ځل بیا یې لاغو غوښتي چې اجازه نکړي د افغانستان له خاورینا پر نو باندې د بریدون لپاره استفاده وشي. افغان طالبانو په وار وار د خبرې کړې د چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورینا د نورو په ضد کار واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ سپتمبر شپږم کې په تلاړو د یوکرين سره د سباندي 1 میلیارد ډالر نوې مرستې اعلان وکړو. د انتونی بلینکن دغه سفر نیټه مخکې اعلان شوې نه و. بلینکن وویل چې د مرستې به د یوکرایني ځواکونو سره د روسي د ځواکونو د بریدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. په یوکرين باندې د روسي له يرغل وروسته متحده ایالاتونو د کیف سره سباندي 30 میلیارد امنیتی او تسلیحاتي مرسته کړي. یوکرين وایي چې د مرستې د روسي د يرغل په مخنیوي کی حیاتی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکرين د بهرنیو چارو د وزیر دیمټری کولیبا سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل موږ په دې مشترکې هڅه کې نوې مرستې اعلانو. د امریکایي مقام هم دغه راس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه د اوکرين د غلجاتو د انتقال لپاره د بدلو لارو د موندلو په اړه باندې کار کوي. ارمنستان د پنځشنبې په ورځ آذربایجان تورن کو چې د ګډې پولې په اوګدو کې او د ناګورنو کرباغ سیمه ته نږدې د خپل ځواکونو په ګمارلو سره لمسون کې پوځي اقدامات کوي. په وروستیو میاشتو کې د باکو او ایران ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره زیات شوی ځکه چې دواړه دښمنۍ ډلې یو بل د سرحد بریدونو په پیلولو تورنوي. د ارمنستان صدراعظم نیکول په یوکرين په ایروان کې د کابینې په غونډه کې ول پسیمه کې پوزي او سیاسي وضعیت په جدي توګه خراب شوې دي. هغه زیاته کړه چې آذربایجان خپل ځواکونه په پوله او هم دغه ډول د ناګورنو کراباغ غرنۍ سیمه ته نږدې چې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې ځای په ځای کړی دي. د شمالي اټلانټیک تړون ناتو عمومي منشي ین سترونټربرګ د پنځبه پورس سپتمبر اومه ویل چې اوکرایني ځواکونه په دې بریالي شوي چې د روسي دفاعي لیکي ماتې کړي او د مسکو د ځواکونو په ضد د ځوابي عملیات په برخه کې پرمختګ وکړي. سترونټربرګ د اروپا اتحادیه قانون جوړونکو ته ویل اوکرایني ځواکونه رو رو مخ وړاندې ځي. دا پرمختګ زموږ د ملاتړ اهمیت او د ځواکونو نه د ملاتړ د دوام لپاره زموږ وړتیا او لیوالتیا څرګندوي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د 2022 کال په فروری کې په یوکرين د بریټ په محل روسي د نړۍ دویم پیاوړې پوز لرلو. خود نو موړي په وینا اوس تر روسي پوز په یوکرين کې دویم پیاوړې پوز ده. هغه زیاته کړه د یو درنه او سخت جګړه ده خو یوکرایني ځواکونه توانېدلی چې د روسي ځواکونو دفاعي لیکي ماتې کړي او پرمختګ وکړي. قدر مون اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهمه مطالبه لرو. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا راپورټ ووري چې پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا د چترال په سیمه کې د اورپاکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته کې لشتر لږه څلور سرتیري او دولس اورپاکي وجل سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د اورپاکو په مجهزو وسلو سمبال وو او له افغانستان سره کرښه ته نږدې د کیلاش په سیمه کې پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. نور حال پر پوښتنه
د پاکستان پوځ تایید کړ چې په چترال کې په وسلوال نهته کې څلور پوځیان وژل شوي او زیاتوي دولس مخالف وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې راغلی چې افغان طالبان ته خبر ورکړی و چې د افغانستان د نورستان او کونړ په ولایتونو کې ترهګر فعال دي او یو ځل بیا یې له هغوی غوښتي و چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره پر نورو د بدون لپاره استفاده شي. افغان طالبان په وار وار ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. پاکستان طالبان ویل چې د پاکستان د پاوت ځینې پوسټې نیولې. دوی ادعا کوي چې 15 پاکستانی سرتیری وژل دي.
وو کالو کې د ټي ټي پی مسلسل بریدونه روان دي او په اگست 60 تک میاشت واده کې د ټولو نه زیات بریدونه ټي ټي پی کړی. نو دا خب پاکستان دا دریس ټي ټي پی د افغانستان ناراضي دي کې هغه څه حقیقت نشته لکه څنګه دا پالیسی ساز ادارې د خلکو ته یو غلط تاثر ورکړي. پاکستان کې نن ټي ټي پی شته خورا ورا ده د دې د ریز په خپل ځای خود دې تعداد ورس ورز زیاتیږي د دې عملیات ورس ورز زیاتی.
بلخوای وی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته ویل چې د چاشمې پورت د طالبانو امنیتي ساتونکو په تورخم کې کرخې ته نږدې د قاچاقي مالونو د لیک د ویلارې په سر کې چې د کچرو په لارې شهرت موندلې دی دی وی امنیتي پوسټې د جوړولو هڅه کوله چې د پاکستانی ځواکونو لخواي مخالفت وشو او په دغه سیمه کې د دوړو خو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. دوړو خوې پر یو بل د بریټ ادعا کوي
نن دلته د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو سره د پاکستان د ځواکونو ترمنځ شخړه رامنځته شوی و. متاسفانه چې د دې له طرفه سره تعرض شوی و د افغانستان اسلامي امارت ټول مشرتابه د پالیسی ده چې په افغانستان کې څلويش کاله جګړه تیر شوی ده نه غواړي چې د چا سره خدای مکړه یا جګړه وکي یا د چا سره ځان شکیل کړي.
د تورخم په سیمه کې جنو سرچینو امریکا غکته ویل چې د کرخې په دوړو خو کې د طالبانو او پاکستان امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې په مرچو کې ځای پر ځای شوي دي. د سرچینو ویل چې د لارې د بندیدو له امله د دروازې دوړو خو ته د سلګونو مسافرو سربېره په سبو او ترکاری او تازه میوه بار لارې بندې پاتې او د لارې د پرانیستلو انتظار باسي. وحید فیضی امریکا غک.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سوابو اووش پیتا شانل که او ریده لیشه. لما التیامو ده تل پشان منه نم.
درنوریدونکو په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر آرل انټونی وین ویلی چې دا مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته او د دې امکان چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت او پیژني کم دی. انټونی وین زموږ د همکار احمد الله ارچوال دی پښتنې ته چې افغانستان کې به طالبان بیا واکمن کیږي.
زه چې په 2009 کال کې افغانستان ته ولاړم، طالبانو د افغانستان په ځینو سیمو کې یقینا د نفوذ کولو هڅه کوله. د افغانستان حکومت او امریکا د طالبانو د دوهمځلي تحرک په اړه ډېر اندېښمن وو. دا هغه وخت و چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي ملکیانو او نظامیانو شمیر لوړ کړ. د دې سره سره چې موږ د وخت په تیریدو سره د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه اندېښمن نه وو، موږ دا امکان چې دوی به د وخت په تیریدو ځواکمن شي لیدلو. له دې امله د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د مشروعیت او د طالبانو سره د جګړې کولو لپاره د لاپي او ریکولو اړتیا موجوده و. خو کله چې ما افغانستان پریښودلو، طالبان قدم په قدم پیاوړي شول او امریکا په 2013، 2014 او 2015 کلونو کې د خپل پوځیانو شمیر ډیر کم کړ. امریکا او د افغانستان حکومت په 2014 او 2015 کلونو کې د ځانګړو ځواکونو او هوایي قواو په مټ د طالبانو پر وړاندې سخت عملیات وکړل. دا ښکارېدل چې د عملیاتو طالبانو پر وړاندې بریالي هم وو. وروسته دغه عملیات ودرېدل او هغه وخت چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه دراوتلو او هلته د یو کم شمیر امریکایي پوځیانو د پریښودلو پریکړه وکړه، موږ دغه وخت فکر کول پیل کړل چې ښایي طالبان به بیا پر افغانستان واکمن شي.
ستاسو له نظر د افغانستان په اړه د امریکا په ستراتیژي کې په کوم ځای کې تیروتنه وشوه؟
زما مخه دا ده چې که چېرته موږ په کابل کې یو قوي جمهوریت شي، د نظامي پلوه قوي وای او مشروعیت یې لوړ وای، د اداري فساد او د ډلو ډلبازیو د سیاست سره یې مبارزه کړې وای، رامنځته کړی وای، دا به ډېر بهتره وای. په کابل کې یو کمزوری حکومت و، که څه هم چې دغه حکومت د عادي خلکو د نظرونو د اندازه کولو دوامداره هڅې کولې، خو افغانانو دواړه دغه حکومت او هم طالبان نه خوښول. افغانانو هغه په فساد ککړ چارواکي چې یوازې د دوی د لوټلو لپاره ورغلي وو هم نه خوښول. پر دې سربېره دا چې امریکا د افغانستان اردو په اغېزمنه توګه وروزي هم یو څه وخت ونیولو او د دې ستونزې یوه برخه اختلاس هم و. خو په دې ټول وخت کې تر ټولو جدي موضوع دا و چې طالبانو په پاکستان کې پټنځای نه درلودل، نه د افغانستان حکومت او نه هم امریکایان دوی هلته تعقیبولای شول. داسې دښمن چې په گاوند کې پټنځای ولري موندلې ستونزمن کار دی. راځي چې ووایو موږ په افغانستان کې یو لړ تیروتنې وکړې، ځینې تیروتنې څو څو ځله تکرار هم شوې. تر ټولو ستره تیروتنه هغه وخت وشوه چې موږ له افغانستان څخه په ناسم ډول د پوځیانو د رایستلو تګلاره جوړه کړه او دې کار دوه کاله وروسته امریکایي پوځیان د افغانستان څخه له تراژیدي څخه په ډک ډول رایستلو ته لاره هواره کړه.
امریکایانو پر افغانستان له برید کولو څخه تر لاسه کړل، ځکه هغه ګروپ چې دوی له واکه ګوښه کړو بیا په افغانستان کې واک ته ورسید.
دوی په ځله پورې پوښتنه ده، یو له هغه څه چې مونږ تر لاسه کړل هغه دا دي چې مونږ په میلیونونو خلکو ته زده کړې ورکړې او هغوی ته مو د زده کړې فرصت برابر کړ. مونږ د روغتیا په برخه کې او د زیګون پر مهال د میندو د مړینې د کچې د کمیدو په اړه هم لاسته راوړنې درلودې. په هغه څه کې چې مونږ کمې لاسته راوړنې درلودې، هغه په افغانستان کې له یو داسې نظام چې افغانان ورته د مشروع نظام په سترګو وګوري نه رامنځته کول وو.
که تاسو د طالبانو سره د امریکا د وسنۍ ښکېلتیا فطرت ته وګورئ، فکر کوئ چې دغه چلند به کومه پایله ولري؟ او که تاسو په دې اړه هیله من نه یئ.
دا مهال د طالبان او امریکا ترمنځ محدود احتیاط موجوده ده. دا د دې لپاره ده چې د افغانانو ژوند ته خطر دی او هغه موضوعات چې د افغانانو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړین دي په اړه باید خبرې وشي. خو د دواړو لورو ترمنځ د زیات باور جوړونې ته اړتیا موجوده ده. د امریکا او په ځانګړي ډول د امریکا په کانګرس کې د طالبانو په اړه ډېر شکونه موجود دي. که د طالبانو رژیم داسې وي چې امریکا ورسره کار وکړي، په دغه اړه ډېر مخالفت موجود دی. دا مخالفت هغه وخت لري کې دا شي چې داسې موضوعات چې دواړه اړخونه فکر وکړي چې هغه ګټور دی وموندل شي او د افغانستان خلکو ته ګټه کوي، بیا امریکا دا کار کولای شي. زه فکر نه کوم چې امریکا دې له دې زیاته د طالبانو سره خیل شي. یقینا امریکا د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني.
تاسو وویل چې د دې امکان چې امریکا طالبان په رسمیت وپیژني کم دی، نو تاسو د نړۍ له خوا طالبانو سره د خیلتیا لپاره راتلونکي کې څه ډول پلان ګوري؟
I think the way forward is
زمالا نظر د مخکټلو لار بداوی چې پر مثبتو کارونو چې د دواړو خو لپاره ګټور وي تمرکز وشي. په دې کې یقینا د ترهګرۍ سره مبارزه او خاید نشي توکو او د هیروینو د تولید کلتور چې د افغانستان په شمال او سویل کې زیات مقدار تولیدیږي به هم پکې شامل وي. زموږه نظر تر ټولو لوی اقدام بنجونو ته بیرته ونځي ته د تللو او خدو ته د کار کولو اجازه ورکول وي. او زموږه تمه دا ده چې دا به دوه اشخاص چې طالبان نه دي د طالبانو له خوا د ښه چلند سره ملګري وي. اوس مهال د خلکو انتقامي وجنې دوام لري. دا ټول هغه برخې دي چې که پرمختګ پکې وشي د نړیوال ټولنې لخوا هم د بالمثله اقدام چې د طالبانو سره زیات ښکېلتیا ده اټکل کېدای شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته د سفر په مهال له هغه هیواد سره د امریکا تازه یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل د پیل راهیسې څلورم ځل دی چې بلینکن یاد هیواد ته سفر کوي. نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن او ویل متحده ایالات د اوکراین سره مرسته کوي څو نه یوازې د روسیې د پراخ پوځي یرغل څخه راووزي بلکې بریا ترلاسه کړي. بلینکن له اوکراین سره یو میلیارد ډالر اضافي مرسته اعلان کړه. بلینکن او د اوکراین سیال د مترو کولیبا په کیف کې هغه مکډانلډز ته ولاړل چې په دې وروستیو کې بیرته پرانستل شوی دی. کولیبا له بلینکن څخه مننه وکړه چې د یاد رستورانت په خلاصېدو کې مرسته کړې. غزیات کړه دا لوکرانیانو سره مرسته کوي چې د وی وګدي او سخت جګړې په وړاندې د دریدو لپاره باور ترلاسه کړي. بلینکن په داسې حال کې چې چپسی مخې ته یې وو وویل
په مکډانلز کې زموږ ملګری ډېر لیوالو چې بیرته اوکراین ته راشي، بیرته کیف ته راشي او موږ یو بل ته وایو دا چې دوی بیرته ستانه شوي نو بل ځل چې بیا کیف ته راغلم دلته باید راشو.
هو سره له دې چې هڅه کې دا وضعیت عادي ښکاره شي، د بلینکن سفر په داسې حال کې وشو چې د اوکراینی سرچینو په وینا د هغه هیواد په ختیځ کې پر یو مارکیټ د روسیې په برید کې سباندې شپاړس کسان ووژل شول او په لسکونه نور ټپیان شول. د امریکا دغه جک پوری ډیپلومات له پولانډ څخه د ریل ګاډي په مرسته کیف ته ولاړ، خو د هغه تر راتګ درې ساعته مخکې روسیې پلازمینه کیف هم په راکټونو ووشتله. بلینکن وویل امریکا به له اوکراین څخه پر روان ژمي او تر هغه وروسته موده کې ملاتړ وکړي. له بلینکن څخه پوښتنه وشوه چې آیا په دې کچه د مرستو د ساتلو په اړه په کور دننه ملاتړ په اړه اندېښنه لري. هغه په دې اړه خوشبیني وښوده.
کله چې زه تیر ځل دلته وم دقیقا یو کال مخکې اوکراینی ځواکونو څه باندې 50% هغه خاوره بیرته نیول ده چې روسي پوځیانو د 2022 کال د فبروري څخه نیولې وه. د روانو یرغلیزو عملیاتو په جریان کې په تیرو څو اونیو کې پرمختګ چټک شوی دی.
خود امریکا په کانګرس کې جمهور غوښتونکي سناتور بل هاګریټي خبريالانو ته وویل د اوکراین سره د امریکا د نورو متحدینو د مرستو د لیدو غوښتونکي دی.
غواړم د ناتو د ټولو غړو د دې اعلان شاهد اوسم چې وایي هغه هم زموږ ترڅنګ ګام اوچتوي. زه تازه د اروپا د سفر څخه ستون شویم او موږ د ناتو متحدین وهڅول چې هغه هم اقدام وکړي او غواړم دا ووینم.
متحده ایالات اوکراین ته د نظامی مرستو ستر برابرونکي هیواد دی. خو د کیلن انسټیټیوټ په وینا د ډنمارک، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، پولند، سلوواکیا، ناروی، فنلند، هالند، بریتانیا او چک جمهوریت په ګډون یو شمیر هیوادونه د خپل اقتصاد په تناسب له اوکراین سره مالی مرستې کوي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې، او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
پوښتنه ته دوام ورکوه. د امریکا کانګرس لوی میشت رخصتي ورسته بیرته کار پیلوي او ګڼ شمیر مهمې پریکړې مخې ته پرتې دي. د اوکرين سره د مرستو په اړه له اختلافاتو نیولې د جمهور رئیس بایدن تر مؤاخذه کولو پورې. تر ټولو لومړی توبه د امریکا د فدرال حکومت د بودیجې منزوري وي چې باید د اکتوبر تر لومړۍ نیټه ووسی.
یوازې لسکاري ورځې پاتې دي چې د امریکا د فدرال حکومت د راتلونکي مالی کال بودیجه منظور سي، کني د سپتمبر پر 10مه حکومت باید وتړل سي. او تر اوسه داسې علائم نه ښکاري چې د جمهور غوښتونکو په واکې د استازو جرګه او د سنا مجلس چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په دومره لږو ورځو کې د بودیجه په اړه موافقې ته ورسیږي.
وخت لګ دی او یوازنی لار چې د حکومت د بندیدو مخه نیول کېدی شي د استازو جرګه او د سنا دواړه باید له ګوندی سیاستونو راووځي. دا به د استازو په جرګه کې د جمهوری غوښتونکو لومړنۍ آزموینه وي چې له ګوندی سیاست پورته د هیواد په اړه پریکړه وکړي.
خدا استازو د جرګې رئیس کیوین مکارتی وارل مخې د خپل محافظه‌کارو د ملګرو لخوا له دې عمل تر نیوکو لاندې دی چې سمو د وړاندې د امریکا د پور ورستی حد د پورته کولو په خاطر د دیموکراتانو سره موافقه کړې و. د استدلال کوي چې دا ځل هم د یو لنډې مودې موافقه به جمهور غوښتونکو ته د فرصت ورکړي چې د بودیجې په اړه مفصلی خبري اترې وشي.
هغوی یعنی جمهوری غوښتونکي په خپل ګوند کې هم په ډیرو جدي خبرو اترو بوخت دي. جنجال همدا دی او زه فکر نه کوم چې دا د نظام ستونزه وي. دا په اصل کې د استازو په جرګه کې د یو ډیر کوچنی اکثریت ستونزه ده.
د ولس استازي به د هغو 30 میلیارډ ډالرو په اضافي لګښتونو هم بحث وکړي چې د دوی د رخصتیو په ورځو کې ولسمشر بایدن منظور کړی دي او 20 میلیارډ د اوکرين سره پوځي او بشري مرستې دي. یو شمیر محافظه‌کاران غړي د دغو لګښتونو مخالفت هم کوي.
زه ډیر اندېښمنم چې د اوکرين سره د مرستو پر موضوع د ساز د جرګې جمهور غوښتن کې غړي ډیر بیزړه دي. تر دې بل بد وخت نشي کېدل چې حالت پرمختګ پیل شوی او دلته موږ د وخه چې د اوکرين د ملاتړ کولو په اړه په امریکا کې اختلافات لرو.
د اوکرين یو تر ټولو غښتلی ملاتړی په سنا مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل دی چې تر رخصتۍ وروسته خلک لیدوته لیوال دي. د دې پر رخصتۍ کې یو ځل بیا د خبرو پر مهال فریز یا حق پک پاته سوی وو، خو مکانل په خپل د هغه د رختیا په اړه اندېښنه بې ځایه بللې دي.
هغه یو ځانګړی پیښه ځما په کور کې رامنځته شو او په رسنیو کې و اونۍ وشربل شو، خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه د اگست په میاشت کې ډیر بوخت او موثر وم.
د امریکا د ولس د اساسو په مخ کې د ملي دفاع د 1.8 میلیارډ ډالرو د بودیجې بحث هم پاتې دی چې دواړه ګوندونه بیلی بیلی مسوی دی لري. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
دا امریکا جا آشنا رادیو ده. د طالبانو لره تک سره تر اتیاس لنډیرو شزینه خبریالانو دندل لاسو ورکړی دی. ریجینا نوری چې د مشرانو جرګې د تلویزیون ویاند و د جمهوریت تر سقوط وروسته د لن وخت لپاره پر کورس و. اغلی نوری چې د یوې دولس کسیز کورنۍ اقتصادي بوج پر غاړه لري له حالاتو سره مبارزه کوي او اوس د یو یوټیوب چینل لاره په خپل مسلک بوخته ده.
هر برندوی عزیز قسمه کې شمو
ده رجنا د خبر یالانو یوټیوبرانو سره پر روان وضعیت اندیشمنه ده. نو موږ وایو چې رسنۍ او خبر یالان د ټولنې مهم قشر دی او له طالبانو غواړي چې د دوی امنیت ته باید توجه وکړي. کله موجود خبر یالان هم مجبوریږي چې وطن پریږدي.
خاص ما حکومت یې ستکه جلوه هم چون حادثات را بگیرن نگذارن که جوانای نسل امروزی ما به این قسم وای تو یک وضعیت دوچار شوند، وای تو حالت های وخیم بالایشان بیاید که دیگر باعث از این میشه که دیگر نسل ها را هم دیگر جوان های ما را دلزده بسازه و ناگزیر که وطن ترک کنی.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ ادارو تل طالبان له لوري پر رسنیو لګول سیو محدودیتونه سرټه کولې دي. دغه ادارې نړیوال ټولنې هم غواړي تر څو په افغانستان کې د مالي ملاتړ په برخه کې د رسنیو لاسنیوي وکړي.
چیرې د اسلامي امارات اداراتو رسنیو او خبريالانو سره کومه ستونزه ولري، دا غیر قانوني او اصولي لارې د تخدیو کمیسیون دی چې د هغه لارو نه دغه مسایل تعقیب کړي او هلته تر تعقیب لاندې راوړي، او بله اقتصادي ستونزه دی چې نړیوالو بنسټونو د افغانستان رسنیو ملاتړ وکړي.
شنون کې وایي چې په خوا د ستونزو پر سوال کې ځنه خبري اعلانو ځانګړي رول درلود. د دوی په خبره چې د ځنه خبري اعلانو رول د میرمنو د ستونزو په حل کې اړین دی.
د خوځو رنج او درد به څوک واوري او سره هم به چارواکو ته ورسي، سره هم به نړیوال ته ورسي چې په دلته څه واقع شو. موږ په جمهوریت کې د دې شاهد یو چې بعضي واقعات به په لرو پرتو سیمو کې کېدل شي، او وزینه چا چې به راپور پورته کړي هغه به یو ژورنالیست او یو خبريال به و چې هغه به دغه خزي یا دغه فامیل یا دغه شخص غږ به اوچت کړي چې دغه په طریق څو چې اصلاحات منستر شي.
د بی پولی خبری اعلانو ادارې یا ار اس اف خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبان لرا تاکثر اتیاسلن شزنه خبری اعلانو خپل دنجله لاس ور کړی دي، او تر 2000 پرې شزنه او نار نه خبری اعلانو له هر دروي څخه دوه خپل مسلک پرې شي دي. طالبانو تل ویلي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ژمن دي. شمساریان، امریکا جا.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جلاوطنی نامعلوم برخلیک او ناهیلی هغه څه دي چې ډیر افغان ښځینه پوځیانی تجربه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په زرګونو د جمهوریت د وخت نظامی مامورین هیواد پرې شهدو ته مجبور سول. ساتنمنه نازدانه حسینی یو له همدې جملې ده. هغه د امریکا جغ سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو لویرې پر نظامی یونیفورم د نوم او نشان سوځل ورته د ژوند هیلو ته اور اچول دي.
ما خودم شخصا ما اتیر زدم نام خود امرای رود به خود.
ساترمانه نازدانه وایي چې الی دو نیم کاله په ځانګړو ځواکونو کې د دند پوره شوی و چې د ژوند د سخت حالت سره مخ شو او په خپلو هیلو خاورې واړولې.
خیلی سخت است وقتی که 12 سال مکتب میخونی، کلی آرزو داری، هدف داری که در یک جای برسی، آخرش کلگش در یک روز نابود شد. سختیش قابل بیان نیست.
در زنگرز واکنو در کار کون که وی هیچ کلبایی ده هیلو آورمانونو ده پورکی دو تیر فرصت ورتبیا پلاس ور نشی.
فکر نمیکنم که ما دوباره بتانیم دوباره پس دمو شرایط پس برگردیم. وقتی که ما اگه برگردیم من فکر نکنم دوباره به افغانستان سابق باشه، بخاطر که فعلا همه چی از بین رفته.
چلیرش کلانه نازانه چه اوز با امریکا که اوسیگی با افغانستان که پات ملگرو تا چه ده خطر سرمختی دیره کریگی.
بخاطر که اونا زندگیشان در خطر هستن، حتی از وقتی که افغانستان سقوط کردن اونا نه در خانه هستن نه در یک جای مشخص هستن، همیشه در حال حرکت هستن تا اونا رو نتانه پیدا کنن.
در نور و افغان مهاجر و پسیر نازنه هم پا امریکا که در نیوی جوان در پایل در سختی یادونه کی.
خیلی سخته های خیلی زیادی را کشیدیم از زبان، از هر لحاظ. وقتی که ما مثلا نه آمده بودیم یه چیز را نمی فهمیدیم، گویا که یعنی طفلی که نه به دنیا بیا حتی نفهمه که چطور را بره. و ما به خاطر که در افغانستان آرمی بودیم، هر کجایی که می خواستیم در وظیفه اپلیکیم به راحتی به ما نمی داد وظیفه، به خاطر که ما هیچ بکراند کاری مشخص نداشتیم. فقط
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.